خزو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لار ور باندې صحیح کړي. پلار په ځنګل کې ډیر تاوراتاو شو او هنسل بچي هر ځای لار کېدله په خزو باندې سپینه شګه دوړوله چې لوري ور معلومي. له وګد مزل وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسي زه راستنېږم ما ورخته کېږي. ورځ تیره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار په کور کې له میرمنې سره ناست و. ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و، خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل مه ژړه، مه وېرېږه، که مو پلار راستون هم نه شي زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډډه اوسه. له ښه مرغه هغه شپه د څوارلسۍ شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه، ورته ویې ویل اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پورې کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د میرمنې قهر ویرولی و. میرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. میرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړل. چې لمر پرېوت او بټوه له کاره راستون شو، میرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل مه وېرېږه، زه در سره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای یې موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې دوره مزه یې څکله ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. لبد مرغه دغه جونګړه دیوی کوډګری وا او دی د وخیانی پیمنسکی د خوګو خړو جونګړه د دی لپاره جوړ کړی و چې نه خبره او به احتیاط کسان ور باندې تیر وسی وینیسی. هنسل او ګریتل ډیر ناولی او چټل ځای ته داخل شول. کوډګری بډای ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکی است، هیڅ غوښه نه لري. او به هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته مخ واړوه. وی ویل، ورور به دی تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي. ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګري بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دی به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې کبل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګري بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کوه او کوډګري بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوډګره وږی وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شېبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه پر غړولو ورغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې مېرمن مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینهوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړي.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست. لکه لرایسی مو بس کړی دی.
ولاد هنری فعالیتونه می بس ندی خو تلویزیونو د پاره رادیوګان د پاره اختیار نه غنلرم سب چوی سن شیان نلرم اگر چې ما سره زین شیان شته دی پار نیوی پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دو هفته مخکې درې هفته مخکې یو سندره می سب تکړه ده مغم تروسه پروډکشن کې ده چې دا نن سبا لاشم آډیو نو دا چې بیا د دې تصویري زخونه شم جوړول زکه وز دوی کلپ ورته دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنې نشې ورسره تلی
تاجکستان ته خو بیخي نشې تلی په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي یعنې چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي ته به په هر کلیپ زر $2500 به مصرفوي نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده دا نور هم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه که لپسنګ شي بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي وایي دا زموږ شخصي مال شو بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلیپو توان زه نه لرم چې شخصي کلیپ کوم بیا هر تلویزیون ته یې ورکړم چې هغوی بیا نشرې کړي نو فعالیتونه مې هغه دي یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته درته صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې
ومان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم همغسې چې ته وایې چې لادرکه یم تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبتې کړم شاید څلوېښت نه واوړي داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډېرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنې لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کې هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلیپونه ورسره جوړ کړو رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیصه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې دا زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
دردش صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی څه کېږي یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګورې همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره اوس موږ د هېڅ دپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري همغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به د افغانستان کې شخصي رادیوګان نه وي تلویزیون نه یواز دی افغانستان رادیو ټلویزیون استادان به ناست وو، یو سړی به راغی، هلته به یوه پارچه، دوه پارچه، درې پارچې به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو د دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پده ورستو که هر ارچو کم ده خبره که ده سر و دلائی او یو بلا ما خبرم که یو ای سوری لده ده دو دره اصطلاح و پیسه که میو چه لنده تا ویسته دوستان با پروسی چه سر چه تا وی لی چه تا وی او سوری لده چه تا وی
سر حقا مطابقت ده غگ ده موسیقی آلات و ده غگ سره چه مطابقت که سره نخلی د هارمونی د رباب در تنبور یا د سیتار اگر کوم غږ چې دغه نه وزي تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر
دا سر شو پوښ می
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکه او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکه دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ سندرغاړي غږ او دا لوغه سره ولګیده دا سر
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور ده په خپل سوریلا دغه ته وای. څوک چې په سر سندری وای، په سر غږ وباسي، هغه ته موږ چې وایو سوریلا، وای دا سړی سوریلا ده. دا سور چې ده دا په دوه رقم ده، یو موږ ورته د خدای داد وایو، ام داسې سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کی بس په سر ده خو خاندان کی مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای؟ ګوره دغه تال مو چې ورته وایو تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې د دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبه یې، هغه ته بیا لای وایي چې د هغه سره حرکت کوي، دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه، دا پښې چې به یې وهلی بیا به یې ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده، فکر دې شو هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم د سرو د لای. ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري، ښه لای لري که نه، او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا هم کوم. یو وخت کې لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول، استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته او پورته کنه چې خلاص شو، نو استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی؟ هلک سي دغه چې استاد ولې ما دونه وایي، زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی، تا شاګردي کړې ده، دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی. بچیم ویل د مسادا یې ته هېڅ کیفیت نه ایسته. او سالک لږ دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وایي مره مشناسي؟ ویلې هو استاد، تا پېژنم ته خو استاد هاشم یې کنه. ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو ټلویزیون کې ثبت وي، ولاکه وایي په میاشتو میاشتو کې څوک یې نشروي. بچې م وایي سادای ما هم بې کیفیته.
نو جالب ټکي ته مې اشاره وکړه، البته دا د استادانو خبره مو وکړه، متاسفانه اوس خو حالات بېخي بل ډول دی. ګردش صاحب ستاسو غږ چې زه کله کله اورم، د ایوب استاد غږ وار نه وار زما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دی روح کی راته کدای سی د دوی وسندره راته زمزمه کوي
والا تا خو دس یو چا فرمایش وکړه چې زه ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره رقم کمی احساسوم ایوب ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړې ده زه فکر خبرې څوک پوښتنه نه کوي خو ورکه که دې نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بې باس خاصي ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګ هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه
راته وی وایه نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وایه زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو ورو به یې ووایي صحیح ده راشه جانانه شمربانه راشه جانانه شمربانه لیونی کېږم ستا لهجرانه لیونی کېږم ستا لهجرانه راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پمشا وګوره حال مې خواتا میرا شا وګوره حال مې خواتا میرا شا د زړه ارمان شمربانه د زړه ارمانه شمربانه لیونی کېږم ستا لهجرانه لیونی کېږم ستا لهجرانه راشه جانانه خدای دې وکړي چې
ډېره زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې گردش صاحب اکثر استاسو سندرې چې ما اوریدلې دي یوه برخه یې فولکلور ده یوه برخه یې فرزن د حافظ صاحب او د مشرانو شاعري ده په وروستو کلونو کې مو د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعري اکثره ویلې وه بیا خو کلونه ډېر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړي دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایه چې والله تا خو هېڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهېږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصاً دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا هلکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې نه وایي شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته ویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ بچیرې لامې نه د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم راسره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي او اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخواني سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف خو غواړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس راتیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه هم تر یوې برخې پورې ادا کړی ستاسو نه ډېر زیاته مننه
تاسو نه مننه ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړی
میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا کل دلدار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم راش بے وفا خوگا نگار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم
ہم دیکھنا ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 15.